مشال لړو دوه مهال په پیښور کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې په پیښور کې په توپانی باران کې مرګ ژوبله، په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې، د پاکستان په سیاست کې د پوځ زیاتېدونکی رول، د وزیرستان د کډوالو څرګندونې، او په غزنی او لغمان کې د وسلوالو وژنې په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو اول د دې مهال خبرونه. په پیښور او جمرود کې توپانی باران له کبله د کورونو پرېوتو په پیښو کې اته کسان وژل شوي. امریکا او برطانیا یو ځل بیا د پاکستان سیاسي بحران پر آئینی هواری ټینګار کړی دی، او د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ ولاړوي. بشپړ خبرونه. په پیښور او جمرود کې توپانی باران له کبله د کورونو او دیوالونو پرېوتو په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پیښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام تر پیښو وروسته مشال راډیو ته ویل په بیګانی باران او سیلۍ کې 34 کسان ژوبل شوي هم دي. دوی ویل په وژل شویو کې د جمرود غونډۍ کلی د یوې کورنۍ 15 غړي شامل دي.
مړ چې دي کنه ډېر کسان جمرود کې شوی دي، ہونډې کلی یو کور نن تقریبا 15 کسان مړ دي او 12 کسان زخمیان دي، او بیا ریګي کې 2 کسان مړ دي او 15 کسان زخمیان دي. په استری کې یو جینے زخمی دا د کارخانو کې یو الیک مړ دي. ډیډ باډي چې دانو لیډی رائډینګ هاسپټل ته راوړی دا.
تر پیښو وروسته د بلدیاتو وزیر عنایت الله او د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په روغتونونو کې له ژوبلو شویو سره ولیدل. امریکا او برطانیه یو ځل بیا په پاکستان کې د روان سیاسي بحران پر آئینی او جمهوری هواری ټینګار کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویګا په یو بیان کې ویل ټولې خواوې دې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. بیان وایي واشنگتن په اسلام آباد کې د هر ډول غیر آئینی بدلون سخت مخالف دی. هلته د برطانیه د بهرنیو چارو وزیر فلپ هاموند ویګا یو ځل بیا پر پاکستان کې د جمهوریت پر پیاوړي کولو او د بحران پر آئینی هواری ټینګار وکړ. هلته په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ احتجاجي ناستې دوام لري، او هیله څرګندېږي چې له حکومت سره د دواړو ډلو د خبرو اترو بهیر بنن بیا پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم د قامی سلامتی او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي که له افغان چارواکو سره د افغانستان پر خاوره له پاکستانه د بریدونو ثبوتونه وي، نو له اسلام آباد سره یې باید شریک کړي. دا خبره تیره ورځ سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره د لیدو پر وخت وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرې شوې اعلامیه کې د عزیز لخلی ویل شوی هیواد یې په صداقت پر دې باور لري چې به امن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. افغان چارواکو په بیا بیا پر پاکستان تور پورې کړی دی چې له هغې خوا د افغانستان پر سرحدي ولایتونو توغندي ورول کیږي او وسلوال پر افغان خاورې بریدونه کوي. په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی برید کې 11 وسلوال وژل شوي دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخان مشال راډیو ته وویل برید بیګا د ګیرو ولسوالۍ په یو کور کې پر ورغونډو شوي وسلوال وشو چې پکې 2 وسلوال ژوبل هم شول. د زیاته کړه چې په وژل شویو کې شپږ بهرني او 15 کورني وسلوال دي. هلته د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک نن مشال راډیو ته وویل بیګا د کوټه تور په سیمه کې 4 وسلوال وژل شوي او 1 ژوبل دی. د ویل په یو بل پیښه کې نن سهار د کابل جلال آباد پر لوی لار وسلوالو پر یو شخصي کانټینر ډزې وکړې او ډرایور یې وواژه. وسلوالو د غزنی او لغمان مرګ ژوبلې په اړه لاس نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ ولاړوي او باید ورته ماته ورکړل شي. میګا په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت هیګل وویل د اسلامي دولت وسلواله ډله د عادي یا عامو ترهګرو ډلو په څیر نه ده، او دا چې له وروستیو ټولو وسلوالو ډلو په بهتره توګه په وسلو سنباله ده، ښه روزل شوې ده او په بهتره توګه تمویل شوې ده یا پیسې ورته برابرېږي. له هیګل سره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي وویل دا شونې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخه ونیول شي، خو دا هم زیاته کړه چې په شام کې د دې ډلې پر ضد له جګړې پرته په پاخه ډول یې مخنیوی ممکن نه دی. د ویل په شام کې د امریکایي هوایی بریدونو وړاندوینه نشي کولای، خو هیګل وویل پر ټولو لارو یا آپشنونو غور کوي. دا خبري غونډه تر هغې 2 ورځې وروسته وشوه چې اسلامي دولت د یو امریکایي خبریال د وژنې ویډیو خپره کړه. دا خبریال وسلوالو تر 2 کلونو له ځان سره ساتلی و. وسلوال ډلی حماس ویلی په غزه کې د خپل لوړپړو پوځي قمندانانو د وژلې بدل باخلی. د حماس وایان سمی ابو زهری نن وویل تیر ورځ سهار وختي د اسرایلو په هوایی برید کې د دوی درې قمندانان محمد ابو شماله، رائد العطر او محمد برهوم وژل شوی دی. د وویل اسرائیل د دوی د ولس د ارادې په ماتولو او مقاومت په کمزوري کولو کې نشي بریالی کېدی. زهري زیاته کړه اسرائیل به د دې وژنو قیمت ادا کوي. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امنیتي خدماتو ادارې شین بیت بهترین استخبارات او د پوز لخوا د برید د کروالی ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر نیوی پیلای د دې ادارې د امنیت شورا لپاره سخت الفاظ کارولی دي. نیوی پیلای د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا تور پورې کړ چې پر بشري کړاوونو او د نړۍ د امنیت او سولې پر لویو سرغړونو لنډمهاله سیاسي اندېښنو او وړو قومي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. نوموړی بیګا د شورا 1500 غړو هیوادونو غونډې ته په خپل وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان، عراق او اوکراین په ګډون د نړۍ یو شمیر بحرانونه د شخړو مخنیوي په لړ کې د نړیوالې ټولنې ناکامي ښکاره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر په توګه پیلای خپل شپږ کلنۍ موده پوره کړې ده. د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ سعودي عرب د وژنو په وروستۍ لړۍ ترسره کول غندلې دي. تیر ورځ په یو بیان کې د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې ویل د رواني میاشتې له څلورمې نیټې راهیسې سعودي عرب 1900 کسانو ته د مرګ سزا ورکړې ده. زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په پیښور او جمرود کې په توپانی بارانونو کې د کورونو پرېوتو په پیښه کې اته کسان وژل شوي دي.
مړه چې دي کنه ډېر کسان جمرود کې شوي دي. اونډه کلی یو کور نن تقریبا 15 کسان مړه دي.
د بلوچستان کروندګران وایي د اسلام آباد احتجاجونو ورته تاوانونه ور په برخه کړی دي.
په بلوچستان کې دا وخت پټا باندې د پشین او د زیارت سیب دي. هغه دا ټیم بالکل له دالنګ مرچ متاثر سو، مارکیټونه ختم سو، نشته ګرځ.
شمالی وزیرستان کډوال وایي که خپل کورونو ته د تګ اجازه ورنکړل شو نو په اسلام آباد کې به ناسته وکړي. په غزنی او لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي دي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې د سواد د نوښتګرو ځوانانو په اړه معلومات ترکو.
مونږ داسې هلې ځلې وکړو چې په هغې باندې یو ځل بیا مونږ د خپلو مشرانو دوباره راژوندي کړو او دنیا ته دا وښیو چې پښتون قوم چې کم دی نو دا د سیالو سره یو سیال قوم دی.
په خپرونه کې شننې او تبصرې هم د خپرولو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو په پیښور او جمرود کې د توپانی باران له کبله د کورونو او دیوالونو پرېوتو په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په بیګانی باران او سیلۍ کې 34 کسان ژوبل هم دي. تیره اونۍ هم په پیښور کې باران او توپان خلکو ته مرګ ژوبله ور په برخه کړې وه. تفصیل غلام غوث را کوي.
په پیښور او د پیښور سره نږدې په جمرود کې بیګا ماسخوتن د تیز باران او توپان له وجې په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي دي او 34 نور ژوبل شوي دي او یو شمېر ودانو ته زیان رسیدلی دی. په دې لړ کې د پیښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې زیات مالی او ځاني زیان د پیښور په ریګي کارخانو، حیات آباد او د پیښور سره نږدې د جمرود په غونډۍ کلی کې رامنځته شوی دی.
کسان چې دی کنه دغه مړ دي او 34 کسان ټوټل چې دي کنه زخمیان دي. مړ چې دي کنه ډېر کسان جمرود کې شوی دي. غونډۍ کې غونډۍ کلی یو کور نن تقریبا 15 کسان مړ دي او 12 کسان زخمیان دي او بیا ریګي کې 2 کسان مړ دي او 15 کسان زخمیان دي. په استری کې یو جینې زخمی ده، د کارخانو کې یو الیک مړ دی او یو ډیډ باډي چې دا نو لیډی رائډینګ هاسپټل ته راوړی.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په درې واړه لویو اسپیټالونو کې ایمرجنسی لګول شوې ده او د تیز باران او توپان له وجې د شوې زیان په لړ کې به صوبائی حکومت د اغیزمن شوي خلکو سره مرستې کوي.
ما حیات آباد میډیکل کمپلیکس وزیټ کړ کې وو مړی شوی دي، 40 زخمیان دي. بیا دا غي نو سلیډینګ هسپتال ته راځو نو پیشنټ په روډو باندې ونی راو دي. دلی روډو نه بلاک شوی نو منګړي جی پی ډی ته وچ کوم کمزې کې بلاکیټ نو غي آزاد لوی ته بای شوی دا مړی شوی دي، زخمیان هم شوی دي او املاکو تم نقصان نه سیدل دي. هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر شوی دا او ماو ډیپټی کمشنر په خبر دوړ هسپتالونو د کلاوس سپیکر سیب او انفارمیشن منیسټر مشتاق غنی سیب راغلی هسپتال وي دا شاندې مونږه
بدے چکم ڈیڈ باڈیز یہ غت 1 لاکھ روپے اور چکم زخمی نے 50,000 روپے معاوضہ مگر
دا یادونی ولدا چتے رونی ہم پ پیخور کی د تیز باران او توپان لوجی او کسان وجل شوی او د شپیتونه زیات جوبل شوی او 13 د پاکستان تحریک انصاف سیاسی مخالفین او عام ولس د یاد گوند په صوبایي حکومت نیوکه کړی وی چې د صوبې دولس د ستونزو په ځای وزیر اعلی ټوله توجه د اسلام آباد لانګ مارچ ته ورکړی ده. خو تیر مسخوتن په پیښور او شاوخوا سیمو کې د تیز باران او توپان سمدستي وروستو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بدلیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی د پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیرینګ روغتون کې د جوبل شوي کسانو ته پوسټه ورغلل. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د احتجاجي ناستو پر مهال د پوځ عامه اړیکو دفتر د بیان تر جاري کولو وروسته دواړه ډلې له حکومت سره خبرو ته تیار شوې. بل خوا تیر ورځ قومي اسمبلی د آئین سرلوړۍ په حق کې په یوه خوله قرارداد منظور کړ. د دواړو حالاتو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د پاکستان پر سیاست د پوځ اثر آیا زیات شوی دی او کنه کم شوی دی. په اسلام آباد کې چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاج کوونکي کله د پارلمان مخې ته ورسېدل او ګواښ یې وکړ چې دوی به د وزیر اعظم کور ته ننوځي، نو تر دې وروسته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې پر حکومت او احتجاج کوونکو غږ وکړ چې د خبرو اترو له لارې دې مسئلې هواري کړي. تر دې بیان وروسته عمران خان او طاهر القادری له حکومت سره خبرو ته سلا شول او خپلې غوښتنې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د دې ټول بهیر پر مهال هم حکومتي وزیرانو او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف لیدنې وکړې. پښتنه دا ده چې دا ټول صورتحال آیا پر پاکستانی سیاست د پوځ د اثر زیاتوالي ښکارندوی کوي او کنه پخوا هم پوځ دومره اثر درلود؟ د دفاعي چارو په د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پر سیاست د پوځ اثر کم شوی و، خو اوس دې ټول صورتحال ته په کتو پوځ اثر زیات کړی دی او جمهوریت کمزوری شوی دی.
ګوره دې اثر کې کمی راغلی و، مشرف نه وروسته د دې په دغه کې خو کمی راغی. اوس د دې کم طریقه کار دی سیاسي جماعتونو کو هغه سره زما په خیال باندې فوج بیا سینټر سټیج ته راغی او چې کوم ځای هغه نه پاتې شو هغه واپس په هغه ځای باندې راغی. زما په خیال باندې پورا دغه کې صورت حال کې فوج چې کوم دی نو هغه سره غرور وو، ته باقي سیاستدانان او سیاسی پارٹی اور جمہوری نظام کمزور ہے.
پخوانی بریگیڈیئر سعد وائی پوز چې په سیاست کې بیا خپل مقام ترلاسه کړ، نو دوی به اوس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې مهم رول ولري.
اوس زما د خیال باندې چې کم بازه دی واپس فوج سره لاس کرا غه او پالیسی بدی واپس لاس کې واخی، خاص کر چې کم منطقه وی پالیسی د امریکا سره تعلقات دی، هند سره دی، افغانستان سره دی، نو زما د خیال باندې دا چې کم زه اوس دی نیولې دی دا به دوباره کوشش شروع کی.
خود پوز پر اثر زیادتی تو سربیره د زیارت یا پنج شنبه پر روز قومی اسمبلی په یوه خوله د آئین د سرلوړۍ په حق او د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ضد قرارداد منظور کړ. سیاستوال او د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وای د قومی اسمبلی دا پریکړه لیک به په سیاسي معاملو کې د پوز د رول په مخنیوي کې کردار ولوبوي. ګیلانی وای بل خبره دا هم ده چې د پخوا پرتلا دا ځل ولس د پوز د واک ترلاسه کولو په حق کې نه دی.
وقت عزیز کوئی سپورٹ ہوتا حاصل موومنٹ تھا بالکل سپورٹ نشو حاصل یو خرید کے سوا اسلام آباد میں اس کو نشو وہ
افتخار گیلانی وائی په پاکستان کې هر شریف کس غواړي چې دا حکومت باید په هر صورت کې خپل پاتې څلور کاله پوره کړي، خو زیاتوي چې په دې ټول بهیر کې حکومت خپلې کمزورۍ هم وښوده.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو کروندګران وایي د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجونو له کبله د دوی حاصلات یا خو په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي او یا هم د لارو بندېدو له کبله خرابېږي. دوی وایي لاریونونه او احتجاجي ناستې پر داسې وخت پیل شوي دي چې د دوی د قیمتي فصلونو حاصلاتو موسمو. تفصیل نیاز موسخیل راکوي.
د بلوچستان د زمیندارانو اتحادیه یو مصر او زمیندار عبدالقادر په خبره د عمران خان او طاهر القادری د لاریونونو او مارچونو لوجې د دوی فصلونو ته سخت زیان رسیدلی دی.
کچيري کریټ د ټماټر په 500 خرڅېدی دا ټیم 89 روپۍ ترالی. هم دغه تر سیب چې کوم مارکیټ وي 1200 روپۍ به د دې کریټ خرڅېدی دا ټیم د دوی کریټ 200-300 ترالی. په دې وجه سی موږ دلته اصلو هلته مخته نزي ته ډیره غازی خان ورسې مخته لاهور ته پنڈی ته اسلام آباد ته نه رسېږي. یو گاڑی مارکیټ ته نه رسېږي. بیا گاڑی نه ملاوش د گاڑی کې کرایه کې 20,000 دی. د 20,000 بجای 40,000 غواړي.
عبدالقادر زیاته کړه د بلوچستان زیاتره پښتون مېشته سیمه زمینداری سر اړه لري او نږدې هر سیمه په دغه لړ کې اغیزمنه ده.
زیاده تر سیدی بلوچستان غفشین ایریا راواخه د هغو خاص کر انګور دا ټیم روان دی، خټکی روان دی او د زلال او لایغ راواخه سیب روان دی، ټماټر دی، ګوبی دی، زیارت چې دی سیب روان دی. په بلوچستان کې دا وخت پر تا باندې د پشین او د زیارت سیب دی. هغه دا ټیم بالکل د لنګ مرچ متاثر سو، مارکیټونه ختم سو، نسته ګرځره.
د مسلم باغ سیمې یو زمیندار سادالله په دغه اړه مشال ریډیو ته صداسي ویل،
ډیر زمینداران دا سیدی چې هغه ګرد کال مطلب دغه فصل ته ناست دي، بل یو کار نه لري او هغه فصل بالکل دا ټیم خرابېږي. نو دا کال موږ ګردې پیسې ګاري کې پر فصل باندې هغه موږ ته شی نه کی را جوړ. نو روان کال به موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو او دونه پیسې به نه وي چې موږ دغه تخم په واخو یا پنیرای فواخو یا کاد واخو.
د زمیندارانو د غستونځ می چې کله لسیمې سره تعلق لرونکي سېنیټر او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون مرکزی مصر سردار یعقوب نصر مخې تکشیش ده، نو نوموړي په اړه ویل،
د بارا کومور په اسمبلی کې په خپل سېنات کې ما په خپل د خبره کړی ده چې بلوچستان سیزن دی د فروټو او د سبزیانو، هغه کوم تباسو بیازا د دوه خلکو څخه ګناه کړی ده. نو ان شاء الله فردر به موږ کوشش کوو چې دغه پوری حکام اعلی پوری د خبر ورسو او د خلکو
یاد دیوی د عمران خان او طاهر القادری احتجاج چې د اگست پر 14 نیټه پیل شوی و لا هم جاری دی.
د نیاز موسی خیل رپورټ موریده. په ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسيات استاد ډاکټر رسول بخش رئیس لیکنه خبره شوې ده. د پ اسلام آباد کې د طاهر القادری احتجاجي ناستې ته په کتو وای، هر کله چې مذهب د واک ترلاسه کولو لپاره کارول شوی دی نو تاوتریخوالی پیدا شوی دی. پوهاند رئیس وای د مذهب او مذهبي تحریکونو پلویان د واک ترلاسه کولو لپاره د منطق او عقل لارې تړي. د سیاسيات استاد ډاکټر رسول بخش رئیس په ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي، د طاهر القادری وسنۍ انقلاب مارچ باید خلک پر دې خبرې سوچ کولو ته مجبور کړي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب استعمال په ټولنه کې پرته له شخړو بل هیڅ شی نشي پیدا کولای. ډاکټر رئیس وایي، پخوانی او وسنۍ واکمنانو او پر مذهب ولاړ سیاسي تحریکونو تل د مخالفانو او دولسي وګړو پر وړاندې د تاوتریخوالي استعمال قانوني ګرځولی دی. په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وژونکې جګړې د مذهب په نوم شوې دي. د دې لامل دا دی چې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب او مذهبي تحریکونو یا غورځنګونو پلویان خپلو مشرانو ته له حد زیات اختیار ورکوي. له دې عمل سره د منطق او عقل ټولې دروازې تړل کیږي. له مذهبي مشر سره د ده د پلویانو تعلق له یوه سیاستوال سره د هغه د پلویانو له تعلقه ډېر مختلف وي. ډاکټر رسول بخش رئیس وایي، تاریخ شاهد دی چې کله هم مذهبي مشران راپاڅېدلي دي نو پلویان یې په ړندو سترګو ملاتړ کوي او دا مشران بیا د پاکې او ښې ټولنې د جوړولو په نوم خپل پلویان د تاوتریخوالي یا تشدد لوري ته بیایي. لیکوال وایي، دی له نورو هیوادونو مثالونو ته ځکه اړتیا نه لري چې په پاکستان کې دا ټولې بیلګې موجودې دي. دی ویره څرګندوي چې کیدای شي د طاهر القادری پلویان بلاخره د قانون له عملي کوونکو ادارو یا امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړي. دی وایي، د طالبانو له یاغیتوب واخله تر فرقهیز تاوتریخوالي او ترهګرۍ پورې د هر څه نیلې یا جرړې د واک ترلاسه کولو لپاره د مذهب په استعمال کې دي. دی وایي، باور لري چې ایمان، فلسفه یا مذهب افرادو ته د هغوی د وجود او ژوند په اړه د پوښتنو ځوابونه ورکوي او د سولې درس ورکوي. خو دا کار یوازې هغه وخت کیدی شي چې د واک ترلاسه کولو لپاره له مذهب او مذهبي لارو کار وانخیستی شي. پروفیسر رسول بخش رئیس لیکي، ځینې مشران هغه وخت مذهب واک ته د رسیدو د لار په توګه کاروي چې ورسره خلکو ته د واضحې، منظمې او عملي کیدونکې تګلارې وړاندې کولو لپاره بل هیڅ نه وي. په دې لړ کې دوی اکثر د پاکستان نظریه خبره کوي او وایي پاکستان یو نظریاتي هیواد دی. لیکوال دریز لري چې د نړۍ هر هیواد نظریاتي دی. هر هیواد د خپل واک، ټولنیز نظم، اقتصادي او سیاسي ژوند لپاره یو نظریه یا د بیلابیلو نظریو یو مجموعه لري. نو د نظریه له خبرې سره اصلا د بیلابیلو او متضادو مذهبي فرقو کسان ټولنیز او سیاسي واک ترلاسه کول غواړي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر رسول بخش رئیس زیاتوي د واک لپاره د مذهب کارونې په مختلفو وختونو کې د ټولنې امن او ثبات ته ډیر زیات تاوان رسولی دی. نو ځکه د سیاسي مسلو هواري لپاره باید یوازې سیاسي لارې استعمال کړل شي او دا لارې یوازې د آئین او جمهوریت دي چې تر مخه یې قانوني حکومت جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک وایي حکومت دې دوی خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی تېره ورځ د پېښور د خبریالانو په مرکز یا پرس کلب کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل دوی ته د بنو له ښوونځیو له وتلو ویل شوي دي، خو دوی سکولونه نه پرېږدي. که مجبور کړل شول نو نیغ به اسلام آباد ته ځي. کډوال وایي که د پوځ دا دعوی رښتیا وي چې زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي، نو دوی د ستنېدو ته پرېږدي. له دې کډوالو سره خالد خان خبرې کړې دي.
مونو موظم دی وزیر دی میرلی اوسیدونکی په بنو کې چې کوم خلک په سکولونو کې اس مقیم دی هغه بل اس دراک نشته. حکومت په سیدګی چک پوش باندې صرف 70 تنبیان لګولي دي، بخکې ما خیال دی 300-400 کسان اوسیږي او نور بل دی نه کیم جوړ کړی دی نه څه سہولت ورکړی. او دا خلک خو اول د سکولینو وزینه او بیا کوتل هم دا خلکو بیا سم با تاسو د درې می الته کې چې کیمه د حکومت سرکاري مزګه دوه پکې زمونږه ها اکتای پابند او مش بیا تنبیان هلاګي کور جوړایي. لکه څنګه چې دا نور خلک اسلام آباد کې درنه شروع کړی دا سه بده وزیرستان خلک هم الته کې دریمي خپل حقوق خپل حق وګوري.
اسوان ما مجان دي زده وزیرستان یو نو دغه وزیرستان مکمل تور بند سیل دي مونږ نه دي کتل مونږ له پته نه لګي مونږ د حکومت صاحب وایي چې تاسو پلان کې پلان کې لکه کیرګا کا مثلا میران شاه شو او مثلا میرلی شو مونږ له دوی وایي بای پیروډی کو بټی کې دا لکه مونږ کیر کړل وده لکه اوس صفاده در به موده پر متصلین واپس پردو په کور لو څه دسی د به زه پرته دی پرورونو باندې پرته دی په دمر به دمر یو وی په دې روجا کې دمر د مشومان د بوډاګان د مخه د به هیڅ پر وزیرستان خو یالک ادب نه خلق دی د پر ناس چې بای مخ پر وطن ته وقته واپس ول غواړم.
زمانو خو نور رحمان د شمالي وزیرستان د تپیو کلی سره زما تعلق دی. یو خدا چې التال د لارې ډیر زیات تکلیف ته چې مطلب او ډاکټر د پدې کې خوراک ته نور سيزونه دي نو نه د ایتو د لارې سره پروګرام ته دي لار شي لکه ځنه خلک الته بیمار شي ایمرجنسي جوړ شي زخمی شي او راو غورځي کنه یا بچان بیماران شي نو هغه په ازادي سره سپیټل تن شي د سپیټل نو غلاب میران شاه کې یا په میرلی کې یعنی الته د لارې مسالې وي او بل دا چې خوراک ډیر زیات ته تکلیف ته خلک وتا خوراک نه راسي.
زده رازما کو سکی دین کا فضل خان میں نام دے کیم چې شمالی وزیرستان متصرین دی ار ساڑی صرف کپڑے ور سره راوړی دی ځان والا نو چا فصل پاتے دے مال پاتے دے زناور پاتے دی او کپڑے پاتے دی صرف وای وا جوڑا ور سره راستلې دا غا پیدل لار باندې راتل گاڑی نه ملوي دل او اوس چې څومره چا کرواندې اخستی دی اخو پاتے دی التا چې کرواندې نه وی چا اخستی ا د غاس پاتے دی لکه مالونه دی وسو کوی چې ما داس بوزی التا چې مالونه غون مرشوی دی او مون کو اوس ورتلای نشي چې کوم رازما خلق دی اوس اغل تا دی خو لکه اگر اغل نه دی خو تا ډیر زیات تکلیف دی شام گاڑیو مرزمک تکل چلتا بیمار وشی اغا بیمار را وتای نشي پرون زمو خپل تر واغه اج تر روان ما دا سلور راز اٹلی پنون اٹلی پنون اغه چې سبا سبا بلار درکاو نن بدر کو خو یالاره را نه دا دغه سار دیالتا.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر وایي د پاکستان حکومت د 2015 زیږیز کال تر پایه په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو پریکړه کړې ده. یو ان ایچ سی آر وایي په دې لړ کې په لومړي پړاو کې د کډوالو کارډونه نوي کړل شول او په دویم پړاو کې د نویو پیدا شویو ماشومانو او تر 13 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو نوم لیکنه پیل شوې ده، خو افغان کډوالو د پاکستان حکومت دا پریکړه رد کړې ده او وايي په دومره لنډه موده کې خپل کاروبارونه نشي غونډولی. تفصیل سراج زهیر راکوي.
پاکستان، افغانستان او د اقوام متحده د کډوال لپاره اداري یونیسیار په ګډه په یو لوزنامه لاسلیک کړی دی چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال به تر د کال 2015 د یو دیرشمې نیټې پورې ایسار وي. اسلام آباد کې د یونیسیار ویان دی دنیا اسلم خان له مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د پاکستان حکومت له افغانستان او یونیسیار سره لوزنامه کړی دا چې تر د یادې مودې به سده پاسه 14,00,000 رجسټر افغانان دلته مشت وي. د دې په خبره چې اوس یونیسیار هغه افغانانو ته څوک چې پر ازا له پاکستان خپل وطن ته ستنېږي د یو نیم سل په ځای $200 پیکج ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه،
یو این ایچ سی آر او د افغانستان حکومت پاکستان ته درخواست وکړي چې په افغانستان کې 2014 کال ډېر اهم کار لري، په دې چې فورن ټروپس افغانستان ته ځي نو کېدلای شي چې د امنیت په حواله سره هلته حالات سم نه وي، او الیکشن کېدله په هغه حواله سره هم ډېر خدشات دا ولو چې کېدلای شي په افغانستان کې د نننه صورتحال داسې نه وي چې زیات شمېره کې خلک ولاړ شي. نو په دې خاطر پاکستان حکومت په دا خبره آماده سلو چې په پاکستان کې مشت افغانانو ته د 2015 کال پورې ایکسټنشن ورکول سی چې دی په پاکستان کې اوسېږي.
د پاکستان، افغانستان او یونیسیار دې فیصلې په اړه په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې دوی له کلونو راځي دلته اوسېږي او دلته یې خپلوي هم کړي او کاروبارونه یې هم شروع کړي دي. نو نشي کولای چې په دومره لنډه موده کې دوی خپل کاروبارونه راټول کړي او په افغانستان کې یې شروع کړي. نو باید چې دوی ته 1915 کال وخت ورکړی شي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې یو افغان کډوال نقیب الله
موږ دې حالت کې نیو چې اوس لاړ شو خپل ملک ته والته آبادی وکړو یا نور څه وکړو، ځکه زموږ ټول کاروبارونه هر څه دلته دي. یو دمدار غونډول او بیا هلته تګ او کول نو ډېر زیات مشکلات به وي موږ لپاره. چې حکومت دا موږ لږ ایکسټینشن لږ زیات کې کال درې کړي وي نو موږ ته به ډېر ښه وي، ځکه فی الحال موږ د حکومت نه ډېر زیات خوشحاله یو چې دې موږ سره دانه مرسته وکړه.
د پېښور خزانه کیم نه احمد زمان اوی باید چې دوی له پاکستانه د وتو وړاندې دوی ته په افغانستان کې د کاروبار او استوګنې زمینا برابر کړی شي.
د حضور باندې چې وبس نو بس دا یو د بشري حقوق چې کوم دي نو دا غیر مالول به دې باندې موږ ناراضه او خفه یو، خصوصا چې موږ ته زمينه نه مسايده شي، یالته حالات جوړ شي نه تاغه حضور استل خنه دي. نو خو د پاکستان د ولس او د پاکستان د حکومت شکریا دا کوم تر دې ته موږ سره چې کوم تکلیفونه تیر کړي برداشت کړي دي هغه ته موږ خوشاله یو.
کلی چې مشال ریډیو د دوی دا غوښتنه د یونیسیار د ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو هغه وی
دا خبره نه ده چې 2015 کال کې به پاکستان حکومت یو دم افغانان ته الټیمیټم ورکړي چې هغه ولاړ شي. هر فیصله چې د 2015 کال بعد کېدله د افغانانو د مستقبل په حواله سره هغه په ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ کې کیږي چې پاکستان، یو این ایچ سی آر او حکومت افغانستان یې ممبران دي، او دا میټینګ په کال کې دوه واره کیږي.
د ذکر د چې د پاکستان حکومت او د یو این ایچ سی آر د شمیرې مطابق دا وخت په پاکستان کې 14,00,000 رجسټر او 14,00,000 او سده پاسه 15,000 غیر رجسټر کډوال په بیلابیلو سیمو کې میشتي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو 1.25 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15,000
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي په بیګانی برید کې بهرنی وسلوال هم وژل شوی. طالبان الله د دې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. سید شاه سقیم تفصیل راکوي.
دغه هوایي برید تیر ماښام د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوی دی چې پکې 12 وسلوال وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواک تیر ماښام د ګیرو د بابک او مسلې کلیو ترمنځ په یو کور کې پر غونډو شویو وسلوالو دغه برید کړی دی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیر خوا وایي په وژلو شویو وسلوالو کې 15 افغانان دي.
په هوایي برید کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 یې ټپیان شوي دي. په وژل شوي کسانو کې 6 کسه یې خارجي طالبان دي او 15 کسه یې کورني طالبان دي. او د دې وسلوالو طالبانو سره په دې هوایي برید کې چې د دې یو د کویت په مکمل ډول تخریب شوی ده او له بینه تللی ده، او له دې سره هم نور داسې درنې وسلې چې هغه هم له بینه تللی دي.
د ولسوال په خبره په دغه برید کې عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه سن دی ویلی.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
او سم په خبر کې لسنی می او په کابل کې لس بجې شوې د دې مهال د خبرونو لنډیز په پیښور او جمرود کې د توپانی باران له کبله د کورونو او دیوالونو پر وتو په پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. د پیښو په پیښور مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام تر پیښو وروسته مشال راډیو ته ویل به بیګانی باران او سیلۍ کې 4 کسان ژوبل هم دي. امریکا او برطانیې یو ځل بیا په پاکستان کې د روان سیاسي بحران پر آئینی او جمهوري حوالې ټینګار کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت بیګا په یو بیان کې وویل ټولې خواوې دې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي کله افغان چارواکو سره د افغانستان پر خاوره له پاکستان د بریدونو ثبوتونه وي نو اسلام آباد سره یې باید شریک کړي. د خبره تیره ورځ سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره د لیدو پر وخت وکړه. په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 11 وسلوال وژل شوي دي. په لغمان کې بیګا د کوټه تور په سیمه کې 4 وسلوال وژل شوي او یو ژوبل دی. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ ولاړوي او باید ورته ماته ورکړل شي. بیګا په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت هیګل وویل د اسلامي دولت وسلواله ډله د عادي عامو ترهګرو ډلو په څیر نه ده. وسلواله ډلې حماس ویلي په غزه کې د خپلو لوړپوړو پوځي قمندانانو د وژنې بدل به اخلي. د حماس ویاند سمی ابو زهري نن وویل تیر ورځ سهار وختي د اسرایلو په هوایي برید کې د دوی درې قمندانان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشر نیوی پیلای د دې ادارې د امنیت شورا لپاره سخت الفاظ کارولي دي. نیوی پیلای د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا تور پورې کړ چې پر بشري کړاوونو د نړۍ د امنیت او سولې پر لویو سرغړاوونو لړمهاله سیاسي اندېښنو او وړو قومي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارېې کې د پاکستان او هندوستان تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې لډیر مودې راهیسې د پاکستان او هند تعلقاتو ته د ودې او د مسلو د حل لپاره مذاکرات پیل کیږي خو هغه بیا په سنه سوجه د ځنډ ښکار شي. د ادارې په وینا چې پاکستان تل له هند سره دوستي غوښتې ده او د دې لوی ثبوت دی چې کله د هند نوی وزیر اعظم نریندرا مودي د سوګن پورته کولو دستور و نو د پاکستان وزیر اعظم ډیر په درناوي هند ته دغه دستور کې د ګډون لپاره لاړو خو هند اکثر پاکستان له د دوستۍ جواب د الزامونو په ځاندره کې ورکړی دی. ادارې زیاتوي چې هم دا وسوس د هند لخوا یو وار بیا د پاکستان سره د مذاکراتو عمل ودرولو او تور یې پوری کو چې پاکستان ترهګری خوروي. ادارې وایي که وکتې شي نو پاکستان دا وخت په خپل د ترهګری ښکار ملک دی او بیا بل پلو تیرو دوو میاشتو کې د هند لخوا 50 ځله د لاین اف کنټرول خلاف ورزي شوې ده چې لامل یې صورتحال خراب شوی دی. ادارې اخري کې وایي باید هند نړۍ د صورتحال پرانا کې پخپل رویه کې بدلون راولي او د بیزای الزامونو نه ډډه وکړي او دا حقیقت تسلیم کړي چې پاکستان با مقصد مذاکرات غواړي نو پکار ده چې زر تر زره مذاکرات پیل کړي شي ځکه چې دا د دوانو ملکونو په ګټه کې دي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپن خپل ادارې کې وایي چې پاکستان افغانستان او د ملګرو ملتونو اداري یونیسیر د کال 2015 د دسمبر میاشت اخیره پورې 14,00,000 افغانانو په ارزه افغانستان ته لیګلو لوزنامه لاسلیک کړی دا او د دوی لپاره امدادي پیکج د $150 نه په زیاتولو $200 کړی شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې کوم افغانان د یاد نیټې پوري پر ځا افغانستان ته ستانه نشو نو هغه به په زور لیګل شي او که څوک دا جواز وړاندې کوي چې افغانستان کې حالات سم نه دي نو هلته د 50 ملکونو عسکر امنیتي چارو کې بوختي او حالات په هر جوړ د اوسېدو قابل دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د افغانانو موجودګۍ سره د دې ځای په امنیت او کاروبار هم اثر پریوتے دے زگ چی کڈوال تا پاکستان کے عام خاری پرنگ سہولت ورکے شوے دے ادویس قسم ٹیکس ہم نور کوی چور سر دا پاکستانیانو دا پارا دا کاروبار موقع کمی شوی دی او افغانستان کی یو پاکستانی نشی کولے چی آزاد کاروبار اوکڑی دریا اخری کی لکھی امید دے چی دا پاکستان حکومت او یونیسیئر با د تیرو کلونو پسیر د کڈوالو پاکستان کی د ایساری دو مدا نغزوی او دا ہم چی افغان حکومت با دے دوران د خپل خاریانو د واپسی دا پارا ٹولی تیاریاں سرتا اورسوی
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبرېدونکو ډان روز پانی په هغه هیواد کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه کلی کده نواز شریف په مشرۍ د جوړ حکومت پر ځولو هڅې بریالۍ شوې نو پایلې به یې ښې نه وي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ په هغه هیواد کې د ممکنه حالاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزادي اورو.
ڈان رسپن علی کی دتل پشان د منتخب شوی حکومت د رانس کورولو په کوشش کې لړ مهاله هدفونو د اوګد مهاله نتیجو اهمیت کم کړی دی. رسپن علی کی کچره د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت تر غورځولو هڅه کامیاب شوې نو ډیر خراب اثرات په مخې ته راشي. رسپن علی کی مذهبي او سیاسي اړخ ته بیلابل قوتونه دي چې په پاکستانی ریاست او ټولنه کې بدلون غواړي او د حکومتداري د نظام ترڅنګ پر هغو پالیسیانو د ویټو اختیار غواړي چې د دوی له تنگ نظری سره سمون نخوری. رسپانه پختنه راپورته کوي چې آیا پاکستان پر اختیار دې ته تیار دی چې ریاست او ټولنه داسې قوتونو ته وسپارل شي. رسپانه زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د منتخب شوی حکومت د نسکورېدلو سره به د هغو قوتونو ملا مضبوطه شي چې دغه هیواد ته زیان رسولی شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حال کې چې په یوکرین او عراق کې د حالاتو طرف ته د نړیوالې ټولنې پام اوړېدلې دی، په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو په سر کشالې په ځای ولاړې دي او یو داسې بحران ته لاره برابر ده چې په نتیجه کې خانه جنگي کېدای شي. مجله زیاتوي له افغانستانه د نیټو او امریکایي ځواکونو د وتلو وخت رانږدې کېدلو ته په کتلو سره یو قوي امریکایي مشرتابه او معامله د سیاسي حل لپاره ډېره ضروري ده. مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د انتخاباتو وروسته یو واضح مشر مخې ته رانغلو نو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په منځګړیتوب د انتخاباتي امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او د عبدالله عبدالله ترمنځ یوه موافقه وشوه. خو مجله لیکي له بده مرغه په دغه موافقه کې د دواړو طرفونو د اختیار په حق له خبرې واضح نه شوې چې ډېر خلک دا اندېښنه لري د واک مبهم تقسیم په راتلونکي کې د شخړو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره بلخوا د روان کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نیټو جنگي مشن ختمېدل هم حالات نور پیچلي کوي. دا په داسې حال کې ده چې نیټو د راتلونکي میاشت په څلورمه او پنځمه نیټه خپل سالانه سرمشریزه غونډه کوي چې په افغانستان کې د ائتلاف پر مشاوراتي رول به خبرې کیږي. په مجله کې وړاندیز شوې ده چې باید امریکا افغانستان ته سنجیده پاملرنه وکړي او په تیزی سره پرې کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د دفاع وزارت د ختیځ زون هوایی ځواک ته درې هلیکاپټر ورکړی دي. د هوایی ځواک چارواکي وایي له دې هلیکاپټرو څخه به پر پوځي اکمالاتو سربیره د طبیعي ناورینونو پر وخت کار اخیستل کیږي. باز محمد عابد حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د پنځشنبي یا زیارت په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې د دغه ولایت د چارواکو په وړاندې درې هلیکاپټر یا چورلکې د ختیځ زون هوایي ځواک په واک کې ورکړي. په دې موقع د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې له دې وړاندې په ختیځه سیمه کې افغان هوایي ځواک د یو لوړ ستونزو سره مخ و چې د ولایت مقام په غوښتنه د ملي دفاع وزارت اوس دپاره درې سرخي الوتکې د ننګرهار هوایي ډګر سره مرسته وکړه او د نورو ژمنه یې هم کړې ده.
د زخمیانو او د شهیدانو په انتقال کې د اکمالاتو په رسولو کې دا یو لویه ستونزه وه چې موږ موجود وه چې همیشه به موږ یا بهرنیو ځواکونو ته په دې اړه باندې وینا کوله، هغوی به هم کله دې ته آماده وو کله به نه وو. د ننګرهار د ولایت د مقام په غوښتنه باندې چې همیشه موږ به دغه غوښتنه کوله فعلاً دپاره چې دغه درې بالا هلیکوپټر رسیدلی دی او د دې نه وروسته به بیا نورې هم چې تقریبا شپږ یا اووه برابرېږي.
په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قول اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل دوی به له دې الوتکو څخه امنیتي ځواکونو ته په اکمالاتو سربیره په بیړنیو حالاتو کې د ملکی خلکو مرسته هم کوي.
د دې الیکوپترو د راتګ سره واقعا د موږ ډېرې ستونزې حل کېږي. زخمیانو شهیدانو په وخت زمان تخلیه کېږي که ځینې جزو تامو ځینې لرې سرحدي پوستو کې د موږ خپلې پوستو کې ضرورت کېږي. پانې واحد استخدام شي د خپل وازی د مشکلات را فشل.
د افغانستان د هوایی ځواک عمومي قماندان جنرال عبدالوهاب اردک ژمنه وکړه چې دوی به په نږدې وخت کې نورې الوتکې د ختیځ زون د هوایی ځواکونو په واک کې ورکړي.
یو بنول کوو چې څلوش دا به په انتقال د مواد لوجستیکي او تخلیه د زخمی شهیدان او د ملکی خلکو په خدمت کې به هم وي په استواوی اوت کې. لیکن د دې حمایت لپاره یو جوړه نوې چې دوه بغه نور هم وکړو پوغه نقاط کې چې ور تهدید دی پودا کې به د حمایت کوي. بابا وادې یو تمن سپورتي هم وکړو تا اخر د میزانه پوله.
د افغانستان په ختیځ زون کې د ملي اردو ځواکونو د چارواکو په وینا د دوی ځمکني قواوی له پخوانه پوره تعجیز وی اوس چې ورته هوایی ځواک په واک کې ورکړل شو دوی به په راتلونکي کې ډېری لاسته راوړنې ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ښځو او نرانو د برابرو حقوقو نظریه یا فیمینیزم په اړه د لیکوالې بیناشا لیکنه خپره کړې ده. لیکواله په پاکستان کې د ښځو او نرانو د مساوي حقونو یا فیمینیزم او دې نظریه او یا هم تحریک ته د ورپېښو ستونزو جاج اخیستی دی. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
پاکستانی لیکواله بیناشا په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په دې هیواد کې د ښځو پالنې یا د حق تحریک په اړه لیکلي چې د سړیو د برلاسي ټولنې پر ضد یوازې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. بیناشا په مقاله کې د پاکستان د پخواني فوجي عامر ضیاءالحق لخوا د هغه د تشریح شوي اسلام له مخې د راوړل شوو قانونونو لکه د حدود آرډیننس پر ضد د ښځو د مبارزې ذکر هم کوي. دا وایي حقیقت دا دی چې پاکستاني ښځې سکولونو او یونیورسيټیانو ته ځي، نوکری کوي او خپل ګټه وټه کوي، خو د دې باوجود دوی په یو داسې معاشره کې ژوند کوي چې پر ښځو تشدد کوي او هغه خپل ملکیت ګڼي. دا ټولنه دا فکر کوي چې ښځې د تعلیم او نوکری کولو حق نه لري او نه هم لکوره د باندې وتلی سي. لیکواله بیناشا د هغو ټولو ښځو او تحریکونو خبره کوي چې وخت پر وخت یې د فوجي عامر ضیاءالحق پر ضد مبارزه کړې او د ښځو د حقونو لپاره یې قانونونه راوړي. خو دا لیکي په پاکستان کې اوس هم دا فکر کېږي چې ښځ پالنه د دې هیواد د حالاتو سره سمون نه خوري. دوی دا خیال دی چې دا د مغرب هڅه ده چې پاکستانی ټولنه ګډوډ کړي. بیناشا بیا په مسلمان هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره د 402 تحریکونو ذکر کوي چې یو ته سیکولر ښځ پالنه او دوم ته اسلامي ښځ پالنه ویل کېږي. د دې دواړو جاج اخیستلو وروسته بیناشا وایي د ښځپالنې تحریک هغه وخت کامیاب کېدلی سي کله چې هغه ښځو او د ټولنې عکاسي کوي. د دې په خبره پاکستان د ښځو یو داسې تحریک ته ضرورت لري چې پکې د اسلامي او سیکولر ښځپالنې دواړو رنگونه شامل وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم وخت شوه دی د ونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په اوسنی وخت کې ټولنیزو رسنیو ډېر ارزښت ترلاسه کړی دی او د نړۍ د نورو خلکو په څیر پښتانه هم کاروي. په سواد کې تر طالبانو وروسته سیلاونو هم د تعلیم څانګه ډېره اغېزمنه کړې. د دې سیمو ځوانانو د انوویټیو یوت فورم یا د نوښتګرو ځوانانو ټولنه جوړه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو په استعمال د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. د روښانه مستقبل په دې خپرونه کې د همدې ټولنې له غړو سره خبرې شوې دي. خپرونه منور شاه وړاندې کوي.
په خوا به هغه سیمه او وطنونه شاته پاتیو چې ورته به تګ راتګ یا نورې د رابطې وسیلې نه وي، خو د نوي دور د ټکنالوژي له وجې اوس دغه فاصله ډېره کمی شوه او د هرې سیمه اوسیدونکو چې بیدار وي او د خپل وطن د پرمختګ لپاره حالي ځلې کوي هغه به نور شاته نه پاتې کیږي. د لړکې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري چې د نورې نړۍ په سیر یې د پښتنو ځوان کول کې هم ډېره بیداری راوسته او دوی اوس په دې پوهیدلی چې د پرمختګ لپاره به نه یوازې خپل ځان بلکې خپل ټول قام د تعلیم په لاره روانوي. د سوات سیمه د یو شمیر ازمیختونو نه راتېره شوه چې پکې اول انساني او بیا قدرتي افت د تعلیم برخه په خاص توګه اغیزمنه کړې ده. د دې سیمې یو شمیر ځوانانو د انوویټیو یوت فورم په نوم د نوښتګر ځوانانو یو ټولنه جوړه کړې. د دې ټولنې مشر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
زمانم ډاکټر جواد اقبال یوسفزی دی. زه د سوات سیمې سره تعلق ساتم او د ځوانانو لپاره موږ د ویټودنې بنیادی خو دې په 2011 کې دا غینم دی انوویټ یوت فورم چې په پښتو کې دا غینم د شرازی نوښتګر ځوانانو ټولنه او موږ داسې پروګرامونه کوو چې په هغه باندې د خلکو د شرکاهي کارونه کیږي. زمونږ جی یو بل تنظیم هم دی، یو ټولنه هم ده، د الف اعلان په نوم باندې. دا ځوانه ټولنې چې دي زمونږ د تعلیم د پرمختګ لپاره بیا خصوصا زمونږ پښتنه سیمه چې ده دا د تیرو ډیرو وختونو نه هیټ شوي ده، مصنوعي طور هو او نیچرلی طور هو. نو موږ کوشش کوو دا ځوانان موږ راغونډ شو د مختلفو سیمو نه چې موږ داسې کوششونه وکړو، داسې هلې ځلې وکړو چې په هغې باندې یو ځل بیا موږ د خپلو مشرانو مرام چې دی هغه دوباره راژوندي کړو او دنیا ته دا وښیو چې پښتون قوم چې کوم دی نو دا د سیالو سره یو سیال قوم دی او دا چې کوم دی یو ډېر پوهه او ډېر ماهر قوم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه، د خبرو د وجې نه دوی شاته پاتې شوي دي.
ډاکټر جواد وایي دوی سره ملګری یو شمیر د سوات اوسیدونکي ځوانانو د یورپ او امریکا نه تعلیم کړي. دا راز پکې شامل زیاتره کسانو د پاکستانی تعلیمي ادارو نه اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی. د نوموړي په وینا سوات په 13 یو لسیزه کې په تعلیمي لحاظ ډیر شاته تللی دی او د خبرې د ځوانان د سیمې پرمختګ ته وهڅول.
چې دا زمونږ یو فرض جوړیږي، که فرض که حکومت دې خبرو ته پام نه کوي او اسټیټ دې خبرو ته پام نه کوي، نو به حیثیت د دې ملک ته اوسیدونکو دا زمونږ یو ذمہواري ده چې موږ په خلکو کې بیداری چې کم دې دا را پیدا کړو او د خلکو د قام د اولس میډیا او بیا د ریاست دې خبرو ته موږ پام راوړو چې تعلیم چې کم دې دا زمونږ یو حق دی. دا یو پرېکړه نه ده، یو خاص یو دغه نه دی، بلکې دا د هر بچی یو آئینی مذهبي اخلاقي حق دی او دا ټول حق چې کوم دی دا موږ حاصلو.
ډاکټر جواد نه مپختلی د تعلیم د پرمختګ په لړ کې تر دې دمه دوی څه حل ځلې کړي
په دې سلسله کې. جی موږ کوششونه داسې وکړل چې کوم ګوست سکول چې کوم بند سکولونه زمونږ په سوات کې، هغه کې به زه خاص تاسو ته سکول ذکر وکړم چې یا شیخ بابا په سوات کې وزیر هغه کې یو سکول او هغه تیرو څلورو کالونه بند وو. د هغه ځای هغه کوم مشران چې وو هغه د ځان له حجرې جوړ کړی وو. نو موږ د دې ځای د مشرانو سره میلو شو او هغه سکول چې دی نو هغه موږ کولاو کو داسې په پنځوس خواتي سکول د سره په ریکارډ کې بلډینګ نشته، نه د هغه سکول چېرته بلډینګ جوړ شوی دی، نه هغه چېرته په حالاتو کې ارتاو شوی دی، نه څه په بل څه کې. نو هغه خبره ایشو چې کوم دا موږ راټوټه کړله اوس هلته کې چې کوم دی خبره پیدا مطلب داری یو ډېر سبق وي. موږ په سوات کې دي تقریبا شپږ زره ماشومان راوستي او هغه دا ډیمانډ کړو چې تعلیم چې دی دا زموږ حق دی. په هغه دا خبره چې دا د بیا زموږ وزیرانه صاحب گورنر صاحب ټول هایلایټ کړی و او زموږ ټینګ شو یو واقعي هغه تعلیم بیا خپل حق هم ورته کو په بجټ کې هر څه کې هغه ته پراپر ایجوکیشن هم وشو.
دا راز ډاکټر جواد وای دوی د ولسی بیداری لپاره هم وخت په وخت کمپاین چلوي. په دې پښتنه چې دوی سره تر دې دمه کومې حکومتي یا غیر حکومتي ادارې مالی مرستې کړې که څنګه او دا چې دوی خپل حالې ځلې څنګه کوي نوموړي وویل.
زه وینم چې په پاکستان کې دا وخت که په والنټیرزم باندې یو ټولنه وي نو هغه انوویټ یوت فورم دی. د انوویټ یوت فورم سره دا وخت تقریبا 3000 ممبرز دي او دا یو ریجسترډ فورم دی، یو ریجسترډ ارګنایزیشن دی. زمونږ سره ډونر نشته، نه زمونږ ته د حکومت طرف نه سره ډونیشن شوي دي. زمونږ چې د فنډ ریزنګ کېږي موږ خپل ممبرز نه چې زیات پدې کې سټوډنټس دي ځوانان دي موږ دا غوونه په ماهانه بیس باندې پیسې رخلو او بیا داسې اکټیویټیز چې کوم دی هغه موږ د خپل جیبونه نه هغه موږ سپورټ کوو. د دې نه علاوه چې زموږ ډېر ښه پارټنر دي په هغه کې مزه خاص ذکر واخلم او مننه به وکړم د الف اعلان چې هغه هم زموږ سره وخت په وخت باندې مرسته کوي او بیا زموږ داسې پروګرامونه چې د ایجوکیشن سره ریلیټډ دي نو په دې کې زموږ سره ښه ټیک ټاک حکومت کوي.
ډاکټر جواد وای دوی په نږدې مستقبل کې په تعلیمي نظام کې د سیاسي مداخلت خلاف هم کمپاین چلول غواړي. د دې ترڅنګ نور کوم پروګرامونه په پام کې لري په دې حق لاندې موړی وای
چې زمون کم پرزیدنت او زمون چیف کوارډینیټر دی نو دا زمون ایجوکیشن ایکسپرټس دی او دوی داسې یو سیمینارز او بیا پارټیکولرلی یو داسې سیلیبس ډیزاین کړی دی هغه ته موږ کیریئر کونسلنګ وایو او هغه زمونږ پریزنټیشن په هر یو سکول کې زمونږ یو ټیم دی منور صاحب او دا والنټیرلی چونکی دا زمونږ به هیڅ مجبوري نه وړي ډیره زیاته کسبه کوي چې موږ خپل مخکمه چي دي
هغه یا میډیکل ته لیږو یا انجینئرنګ ته لیږو. نو زمونږ دا چې کوم ایکسپرت ټیم دی والنټیر ایکسپرت ټیم مونږ خاص کرزو پرائیویټ سکولز ته او هغه ځای کې مونږ د ماشومانو ته ویژن ورکو د فیوچر په فیوچر کې تاسو خپل کیریئر چې کوم دی هغه څنګه سمولی شي. نمبر دویمه خبره دا ده چې ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی دا هم زمونږ د تعلیم یو عامه برخه ده. نو ټیکنیکل ایجوکیشن چې دی په هغه باندې هم مونږ ډېر سټرس ورکو.
نوی کول ته ډاکټر جواد اقبال څه پیغام ورکوي؟
زما پیغام خدا دی چې مونږ په یو سبقېدل سره راوتی یو په 2011 کې او د دې سبقېدل نتیجه دا ده چې نن زمونږ د دې کاروان ملګري چې کوم دی په ضروري دي. زه ټول اورېدونکو ته دا یو درخواست کوم که فرض کړه تاسو د دې معاشرې په ښه نه خطرې باندې خدمت کولی شئ. تاسو د انوویټ یوت فورم د الف یا د نورو داسې ګوندونو ملګرتیا وکړي چې په هغې باندې مونږ په دې معاشره کې په دې خپل چاپېچل کې یو ډېر ښه مثبت بدلون چې کوم دی هغه راوستی شو. زمونږ د ملګرتیا طریقه دا ده چې زمونږ یو ویبسایټ دی د انوویټ یوت فورم ډاټ او آر جی په نوم باندې تاسو هغې ته راشئ په دې باندې زمونږ ټول ډیټیلس پراته دي.
د تعلیم د پرمختګ او په دې حق لا د پوهاوی پیدا کولو لپاره د نوښتګر ځوانانو ټولنې یعنی آی وای اف یو مشاعره هم کړی ده. د روښانه مستقبل پروګرام په دې برخه کې درته د دغه مشاعرې په اړه یو ریپورت وړاندې کوو.
تدقام تندې شزبلی کې د منګول شم تدلاری ګرد شزب خاور د مزل شم تدقام غختنه شاو زبې منزل شم تب زما مل شي زبستا دلاری مل شم او تد تاریخ باب شه زب جهد مسلسل شم راشد چمن مالی شه زب پکی گل شم زیره د سبا شه چی امید د نوی کل شم راشه لونگین شه چی خوشبو شه مسندل شم او راشه تٹپ شه زب طول غزل غزل شم.
دا کلام د پیغلی شاعری نیلم بانو ده چې منګور امان کوټ سکول کې په یو لویه مشاعره کې وړاندې کړو. دغه مشاعره د سوات یو غیر دولتي ادارې الف اعلان جوړ کړی ده چې پکې د سوات، بونیر او شنګلې څخه یو شمېر شاعرانو برخه واغسته. د مشاعرې تابع کوونکي ټولنې الف اعلان سوات مشر ډاکټر جواد په دغه موقع وویل چې دوی مقصد د علم اهمیت ښکاره کول دي او د خلقو زده کړو ته پام راګرځول دي. مشاعره کې د سوات نامتو او مشر شاعر عبدالرحیم روغانی د ترقی یافته قامونو سره په ځغل کې شاملېدو لپاره د قام زلمو ته د شاعرې په شکل کې وویل:
زستا بیوقوفی او ناپوهی ته حیرانېږم. په ټینک پسې دي توري او نیزې را وویستې. خبر د دې نه یې چې دا بله زمانه ده. دا اس مقابلې د بزیره وویستې. نه په رنګ حسن کې دی شي څوک په خلقو کې ممتاز، نه په قام نسب موندلی شي توری امتیاز. د هنر علم په مخ کې هر څه رسته پاتې کیږي. اے بی علم مسلمانا چرت باز او چرت جاز.
دغه رنګه د ملکن څخه راغلی شاعر اقبال شاکر په خپل ځانګړي انداز کې د قام زلمو ته خپل شاعرۍ کې پیغام ورکوي:
زه په پښتو باندې مین یم چرت مړ مې نه کې، یو ټپا یو یا قربان مې په زړه کې ساتي. او د تصور تصویر که هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به می پزړه کې ساتي. د تصور تصویر کا هر څومره واضح نه وي خو پخپل خایس باندې ایمان به می پزړه کې ساتي. او چې دا دنیا به یو ورځ د محبت زنګو شي دغه امید دغه امکان به می پزړه کې ساتي.
د شنګلې سره تعلق لرونکي شاعر عطا الرحمن عطا د علم مخنیوي کوونکي د قام دښمنان وګرځول او خپل کلام کې وویل:
د دې لارې تړونکې د تیارو علم بردار دی، د دې لارې تړونکې د نمرود په لار روان دی، د دې لارې تړونکې د رښتیاو نه منکر دی، د دې لارې تړونکې منافق دی او شیطان دی. راځئ چې پټ مخونه ښکاره په سپین سبا کو، راځئ چې دغه لاره د شکمارو نه صفا کړو.
د امان کوټ سکول لسم جماعت زده کوونکي زلمی شاعر سمیع الحق شاهین د اعلی چارواکو څخه غوښتنې کولې:
زب د ټولو واکدارانو نه جواب غواړم، زستان د ټوپک پزه کتاب غواړم،
مشاعره ته راغلی یو شمېر زی خلقو شاعرانو ته پیرزونې وړاندې کړې او دغه رنګه هلې ځلې د تعلیم پرمختګ لپاره ګټورې وګرځولې.
د دې رپورت په سر کې تاسو د ځوان شاعر نیلم بانو نه د علم په حق کې ویل شوی شعرونه واوریدل چې وای راشه د چمن مالیشه زب پکې ګل شم زیره د سباشه چې امید د نوی کول شم. د ځوانانو د دې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال یوسف زی وای نیلم بانو یاد ټولنه کې د خزو مشره او د جنکو د تعلیم سفیره ده. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي ویل
زما خو کیمستری کی ما ماسترز کړی دی 2011 کې او دای نه بعد بیا ز مسلسل چې څنګه زما مطلب ایجوکیشن ختم شو نه ز ټیچینګ فیلډ ترانه چې زمونږ عدالت چې مطلب زیات مونږ وګورو چې ایجوکیشن یو بنده حاصل کی دای بیا کوشش دای چې دې پیسه جاب او کیا سا نو خبر خدا ٹھیک ہم نہ چی یو کس دمرا ایجوکیشن اگر دای سر دمرا تعلیمی نو پکار دی چا خپل ځان صرف کی خپل سروسز پرووائڈ کی فیسے زمونږ سوسائٹی تا نو په دغه حواله زم شکر ادا کوم ډیر زیات چې الله پاک مالا دا موقع راکړه چې زه ایز اے ټیچر په دې معاشره کې کار کوم. زما د سٹارټ نه د ادب سره لږ زما ډیر زیات زه ټچ پاتې شوی یم. زما شوق ډیر زیات و ادب سره خو زما د والد صاحب دا خواهش چې دې کیمستری وي منو دای په خواهش باندې ما کیمستری وي نو اوس ما په خپل شوق باندې په پښتو ادب کې زما اوس ایډمیشن کړی دی.
دا چې د نوښتګر ځوانانو د ټولنې ته څنګه راغله نیلم بانو وویل
کې زما په خپل چې کم تعلق د ایجوکیشن فیلډ سره دی مطلب چې نو کول دی او کالج کې لیکچرر یم نو زمونږ په ایریاز کې چې ما سم راکتلې دي تعلیم په حواله سره دلته جنو کو ته فیسیلیټیز دومره نشته لکه ما په خپل چې په کم حالات کې سبق ویل دي اوس خو الحمدلله حالات ډیر ښه شوي دي خو بیا هم هغه سمره فیسیلیټیز چې په کار دي هغه مر نشته. نو په دې حواله سره آی وای ایف چې کم کار شروع کو سپیشلی د تعلیم لپاره پای کې ما دا وی سره شرکت وکړو مطلب زاوی ممبر یم ایز امبیسډر زاوی سره کار کوم. زمونږ ټولو اولنې کوشش خدا دی چې هغه مطلب تعلیم مونږ عام کو خو بیا په دې کې دا خبر هم ده چې سپیشلی د موزي کم جنکې دي چې ایت زیات نه زیات مونږ فیسیلیټیز پرووایډ کو.
نیلم بانو وای ځنې خلک دا فکر کوي چې د جنکو تعلیم د پښتنو د روایتو سره سمون نه خوري خو دا خبره غلطه ده.
یو نظم مالیکله او پر نظم خوش ماتنه یا دغه یو سو شیرونه چې بالکل دی دا زما د نظم ټایټل او کتاب او صادر لکه په دې ایریا کې کومه وګورل لګ وس خو الحمدلله دا کانسپټ ډیر زیات چینج شوی دی. خو څنګه چې تاسو وی چې زمونږ جنکو ته لکه ډیری مسلې په دې تعلیم په حواله کې سپیشلی کله چې مونږ های ایجوکیشن طرف ته ځو نو په هغه حواله سره او زما چې دی زمونږ فیملی کې کومه وګورو زمونږ فیملی کې چې دی نو اول نه زه جنې رسیو مچې زه پکې یونیورسيټي ته مو وتم او ایم ایس سی می مو کړ زمانه مخ کې دوه ابجیکشنز بډېر کې د زمو فیملی کې نو پاره والی سرما یو نظم لیکل او خو هغه نظم په وخت کې زبون چې مازان لیکل خو نن سبا چې هغه ټول خپل خويند ته ریډیکیټ کوم چې کتاب علم دی هنر دی د فکرونو سمندر دی او صادر زما خلا ده د عزت زما بقا ده. کتاب خای ما ته هدو صدیخه او صدی بدو جب او خایم دنیا ته چې کتاب او صادر څنګه په یو ځای دوانه روان دي.
د نوی کول نو وختګیر ټولنه کې د جنکو د تعلیم د سفیر په هیڅ نیلم بانو دا پیغام لري
جنکو د پر اولنې زمونږ په کار کې موږ اولنې خپل پرایورټی چې دا کور د پر اور کو زمونږ چې کم روایت دي سب دانه چې موږ د روشن خیالې په نوم باندې یا روشن خیالې په نوم باندې زمونږ سوچ چې چې هغه دی باغی شي او اکثر چې نن سبا د ټیکنالوژي دور کې چې موږ وګورو نو چې نکو ته زیات تر زموږ په دې سوسایټي کې کم نه کې چې سلګه پابندي او هغه ته سلګه ازادي میلاو شي مطلب بالکل هغه خپل روایت او هر څه شاته پری دي. نو دا چې نه د پکار چې زموږ د نکو تعلیم د تربیت او سره سره زموږ د کور او د معاشري او زموږ د روایت چې دا ټول چې موږ یو توازن پکې موږ ساتنو دا چې نو کدا د نکو د لپاره بیسټ بس دا خبره کوي.
نیلم بانو سواد کې د نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی انوویټیو یوت فورم کې د جنکو د تعلیم سفیره ده. نوموړې دا نظر لري چې د نوی کول جنکې د دین او پښتونولۍ د روایتو ترڅنګ د تعلیم د لارې د خپل قام پرمختګ کې برخه اچولې شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکراروم، 00420221212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شول، حکومت وران کړلو،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.